مننه فروخ صاحب تاسو ستړي مسي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. تر نوو بجو د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. نن دوشنبه ده، د سلواغي عدلوي 8 جنوري میاشتې 28. خبرونه په خبرونو پیلوو. د پاکستان پوځ وی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به د افغان حکومت لخوا غیر افغان طالب ډلې هم په نښه سي. په بلخ کې د پاکستان قونسلګري تړل سوې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه. د پاکستان پوځ ویلی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې په نښه کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور پرون شمالي وزیرستان ته په سفر کې خبرلانو ته وکړه.
که چیرته د سیاسي پخلاینې له لارې سوله راځي، دا به اول د افغانستان او بیا د پاکستان په ګټه تمام شي. که په افغانستان کې سوله وي، پر اجتماعي اقتصادي پرمختګونو به تمرکز وشي او غیر افغان طالب ډلې چې دننه په افغانستان کې دي په نښه کړی شي، نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي.
د پاکستان د پوځ ویان داسې وخت دا خبره وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې او د دغو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد کابل ته تللی دی. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیه قمندان جنرال اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې دغه بم په خپل دسکول کې ځای پر ځای کړی و. په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې قونسلګری به یې تر نامعلومې مودې پورې تړلې وي. ویل سوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګری ته د ورځې 600 کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په ویلامیه کې ویلي چې تر پرونی پیښې وروسته به یې په مزار شریف کې قونسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګېدو له امله دوه ملکي کسان وژل سوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې دغه هاوان د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی او په وژل سوو کې یوه ښځه او بل نارینه شامل دي. پیښه تیر ماښام د ګریش ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې سوې ده چې د راپورونو پر اساس د افغان ځواکونو لخوا په کې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. یوه بمي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وسوه، بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه پوځي اډه. داعش ډلې پرون په ویلامه کې ادعا وکړه چې دوه زن وژونکو په جولو کې پر کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلي منفجراتو کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومترۍ کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي کاتولیک عیسویان دي، د افراطي وسلولو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وسوه، لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او تر 80 زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي چې پرون د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا 1.5 سرتیری په یوه حمله کې وژلي دي. خو د نایجیریا د پوځ یوه ویاند وویل چې دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول سوي او یوازې 8 سرتیری برسیرن ټپیان سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې حسن نصر الله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. حسن نصر الله د شنبې په ورځ د لبنان له یوه تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو:
الخلاصه البدي اقول الليله هي رساله لنتنياهو.
واړم د اسرائیل صدر اعظم ته دا پیغام ورکړم، هغه څه چې په سوریه کې یې تر سره کوي پکې احتیاط وکړي، تیر وطن ونکړي او سیمه جنگ ته مبیایي.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د خپلې کابینې تر غونډې مخکې وویل چې د اسرائیل د پوځ وژونکي قدرت به د حزب الله ډلې په وړاندې مقاومت وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران او حزب الله ډلې ډیپوګانې او اهداف ویشتلې دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ. مادورو په یوه مرکه کې چې پرون د سی این این د ترکیې څانګې لخوا خپره سوه وویل
متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. اروپا ډېر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی دي او باید خپل ضرب الاجل بیرته واخلي.
فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیا د شنبې په ورځ نیکولاس مادورو ته اته ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي. که نه بیا به دوی خوان گوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. خوان گوایدو د مخالفانو او ملي اسمبلۍ مشر دی چې پراخې مظاهرې رهبري کړي او ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی دی. تمه ده د امریکا استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. په کندهار کې پوځي تطبیقات سوي
د سوپر ټاکانو او نورې دغه شانتې بلاکاک او نورې نظامي تیاری موږ سره دلته په دې تمریناتو کې شمول لري.
په اروزګان کې دیني عالمانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ګزړن ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
کند د هلاک د مسلمانانو د پاره نن خپل د بچان په حق کې داده چې د پولیو د واکسین سمناوي.
په خوست کې د وزیرستان پر کډوالو مرستې بندي سوي.
نه د میش پښتنه دولت کوي، نه یونیسار کوي، نه بل محسوسا کوي. یمو متاثرین په تکلیف شدي داسې تور ساره شته دی د مو په دخ کې مشه چې غره تالوډې شي وشور ورې په وشه باندې د ځون سوتي.
په غزنی کې د نجونو د تعلیم پر ستونزو هم راپور خپرو.
یو خو موږ د انجونو ښوونځی ده چې هغه احاطه نه لري، باید احاطه شي. بل د موږ د شاګردان یا زده کوونکو تعداد له حده زیات ده.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ زیات شوی. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دویمه نیمه کې خپرو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسی ازادی رادیو ته غوښست د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به راتلونکي میاشت یعنی د فبروري پر 15مه بیا سره کښینی. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. پاکستان بیا وایي چې د افغان طالبانو او امریکایانو د خبرو له بریا سره به پاکستان ډېره ګټه ترلاسه کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او تمه داسې ښودل شوی چې دی به تر یوې میاشتې په لنډ وخت کې بیا له طالبانو سره وګوري. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز آژانس ته کړې او ویلي دي احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلي لیدنې لپاره ټاکلې وي. رویټرز لیکلي دوی د دویم وار لیدنه هغه وخت پلان کړ چې د شنبې په ورځې په دوحه کې خبرې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په سر د یو هوکړلیک د مساویدې په شپړولو پای ته ورسولي. خلیلزاد د شنبې په ورځ کابل ته ستون شوی او تمه وه چې د یکشنبې په ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره وګوري. هغه ویلي په هیڅ څه موافقه نه ده شوې تر هغه چې په ټولو مسایلو موافقه وشي او په ټولو مسایلو کې باید بین الافغاني مذاکرات او جامع اوربند شامل وي. طالبانو ویلي د دوحې په شپږ ورځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د اسان چاره ادعا کوي، دواړه پوځي او ملکی برخې وایي د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډېره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په متحده عرب اماراتو کې د ځینو خبریالانو پوښتنې ځواب کړې.
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت ایک طویل لڑائی کے بعد بہت ایک طویل
دیوی مګورو چې یو ډیر اوږد مزل او هڅه ورسته په سم لور روان یو. کله افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډېره زیاته ګټه رسیږي.
اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت بڑے مفاد حاصل ہوں گے.
چو درې زیاته کړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپل هڅې جاری وساتي. د تکټ مټ خبرې د پاکستان د پوز ویاند اسف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې ژورنالیستانو ته وکړې او ویل د افغانستان سول او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وی د امریکا هڅه بداوی چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو مذاکراتو زمينه برابر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په وار واري د سولې په خبرو کې د سیمې د هیوادونو ښکېلول اړین بللي، د سویس په داوس کې تیره اونۍ دا پوښتنه چې آیا رواني خبرې به ژر نتیجه ورکړي داسې ځواب کړه. لهغه پلوه نه، ښایي بریا وجود ولري، خبرې اترې وجود ولري، او د دې خبرو محتوا باید د دویم ځل لپاره شریکه شي. په خبرو کې چې سیمه شامله نه وي دوام به پیدا نه کړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې سوله یو اړتیا ده او جنگ باید ختم شي، خو دا چې موږ یوه مشخصه نیټه ترلاسه کړو آسان کار نه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا، ولسي جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازیو له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان کمانډو ځواکونو د ځواک ښوونې په هدف په کندهار کې د درنو وسلو تمرینات کړي دي. په دغو پوځي تمریناتو کې افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو برخه اخیستې. صادق رښتینی او نور تفصیل.
دا په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي واسر تیری دي چې د جګړې لکوته ترستنې دوه مخ کې د خپل ځواک شودنی په موخه د سپکو او درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي. په دغه پوځي تمرینونو کې د پوځ هوایی، ځکني، توپچی او ټانګي سرتیری برخه لري. کمانډو ځواکونو دغه پوځي تمرینات د کندهار د دامان ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه کې ترسره کړل. په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي وا کمانډان جنرال عبدالسمد حکیمی وایي ځانګړو ځواکونو په جنوبي سیمو کې د مخامخ جګړې پر مهال وسلوال سخت ځپلي دي. جنرال حکیمی پوځي تمرینونو ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونو دا مهال د لوی پوځي عملیاتو د ترسره کولو توان پیدا کړي.
نظری تعلیم او تربیه د پلان په اساس باندې کوو، بعد هغې نه د عملاً د یو تطبیقات مانور خپل تطبیقوو چې دا خپل مسلکي هغه سطح ازارات معربوي نوچت لوړوالي په خاطر باندې زموږ د پرسونل د عالي مورال او د پخو حاکمیت صلاح او وسایطو تجهیزاتو باندې او په جنګ په ډګر کې ډېر ښه دغه رول لوبولی شي.
د 215 ماتال کلی اردو د سلری ملي واړوند د کمانډو ځواکونو سرتیری عبدالله جګړه ییزو لیکو ته تر ستنېدو مخکې د سرتیرو لپاره دا ډول تمرینونه ډیر مهم بولي.
دا موږ 61 لرو، 82 لرو چې دا پیل دلته راوړي دي، او د سوپر ټکانو او نور دغه شانتي بلاکاک او نور نظامی تیاری موږ سره دلته په تمریناتو کې شمول لري. او زموږ تمرینات الحمدلله خپ موفقانه مخکې روان دي او الحمدلله کوم نو مشکل نشته.
د افغان په ځانګړي ځواکونه داس مهال د درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي چې زموږ د مخکې افغان ځواکونه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو د لوړې کچې پر یو شمېر مرکزونو ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړل.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 دوام کوي. د ترانسپورت وزارت وایي د ګاونډیو هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د افغانستان لاره د یوې ورځې څخه بلې ته په شکېدو ده. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي مخکې له دې د افغانستان سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې یوازې له یو یا دوو ګاونډیو هیوادونو سره ټینګې وې، خو اوس دغه اړیکې پر پاکستان او ایران سربیره له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، آذربایجان او داسې نورو شمالي ګاونډیو هیوادونو سره پراخې شوې او د صادراتي او وارداتي مالونو لېږ رالېږ پرې پیل شوی دی. د دغه وزارت وایاند حکمت الله قوانج د یک شنبه په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل د موبایل له کومې ورځې راهیسې چې ځمکني کوریډورونه خلاص شوي سمه استفاده ترې کیږي. کله چې زموږ سوداګر وغواړي چې خپل مالونه له ایران نه تاجکستان ته ولېږدوي، د تورغونډۍ او اسلام قلعه له بندره افغانستان ته داخلیږي او د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته تیریږي، لاره خلاصه شوې ده او افغانستان د اتصال حیثیت غوره کړی دی. خاغلی قوانج وویل سموده مخکې د چابهار د بندر له لارې د هند غنم افغانستان ته ولېږدېدل او په پام کې د چپلګ موده کې پرې د سوداګریزو مالونو لېږدېدل هم پیل شي. د قوانج په خبره شمالي ګاونډیو هیوادونو ترکیه او حتی اروپایي هیوادونو ته د لاجوردو له لارې د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو د مالونو لیږدول د ترانزیت په برخه کې د افغان حکومت بله لاسته راوړنه ده. دده هم وویل څه موده مخکې د لاجوردو له لارې د افغانستان د تیر د سیستم په ذریعه د ایران او افغانستان مالونه تر اروپا پورې رسیدلي او په پام کې ده چې د دغو مالونو دوهمه جوپه هم په نږدې ورځو کې ترسره شي. د ترانسپورت د وزارت چارواکي دا هم وایي چې د افغانستان د ترانزیت له ښه کېدو سره په عوایدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. هڅه مو وکړه د ځمکني ترانزیت د عوایدو په اړه د مالیې له وزارته معلومات ترلاسه کړو، خو دغه معلومات رانه کړل شول. د اقتصادي چارو پوه سعید الرحمن عمران د حکومت لخوا له ګاونډیو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې شوي اقدامات کافي نه ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې په دې برخه کې سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
یو ستونزه دا ده چې د عوایدو غیر قانون راټولول دي. دوهم دا ده چې د تجارانو لپاره دره هلته ستونزې دي چې په دغو بندرونو کې د دوی لپاره جوړېږي، دوی ځورول کېږي په بېلابېلو معنو. دوی نه هغه تفصیلات چې حکومت ورکېږي ورکول کېږي نه. پېچلي قوانین هم دي او دغه پېچلو قوانینو فساد ته لاره برابره کړې ده. چېرې حکومت په ټوله کې دغه برخې ته پام وکړي او د فساد لارې بندې کړي، تفصیلات هم نور زیات کړي، دا ډېر ښه خبر ده.
ښاغلی عمران وایي افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تر ټولو ښه لاره ده او افغان حکومت دی د اقتصادي ودې لپاره دغې لارې ته ډېره توجه وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې افغانستان به د جنوبي او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ په یو څلور لارې واړوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
اورزګان کې دینی عالمانو له وسله ولو طالبانو غوښتنه وکړه چې د پولیو ضد واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي. دا په داسل کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د پیښې زیاتېدو اندېښنې پارولې دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې دینی علماو پر وسله والو طالبانو غږ وکړ چې تنکي ماشومان دي د اور کندیته نه غورځوي او خپل حق حقوق دي ورکړي. دوی د وسله والو طالبانو دغه عمل په کلکو ټکو وغندئ چې د پولیو د واکسین مخه یې نیولې ده. له ډلې مولوي حمدالله ابدالي پر وسله والو طالبانو غږ وکړ چې د پولیو واکسین د اسلام له نظره جواز لري او کمپاین ته یې کور په کور اجازه ورکړي.
ولا تلقوا بايديكم تاسو ما اچوي خپل ځانو نه خپل فلاسو الا تهلکا وکند ته د هلاک. نو کند د هلاک د مسلمانانو د پاره نن خپل د بچان په حق داد چې د پولیو د واکسین سم مناوي دی خپل عیال کند ته د هلاک واچولی فورز د اخرت په الله رب العزت د دسره د دغه ابا او منع حساب. نو عذر می د علماء کرام ته د ټول ته پر لیاز د خدای همکاری وکي.
لدی سره په ولایتي شورا کې د اورزګان د خلکو استادو بیا پر خلکو ژغ وکړ چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی د غراز پر خلکو ژغ وکړي چې د واکسین په تطبیق کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي.
هلمند ټول اورزګانانو خپل هلمند ټول ملت څخه دغه چې دغه اساس کې وزنۍ د غزان د نورغي د ورستو ورکېدو لپاره دي هیڅ نه وخلان لري.
دا فدایال کې چې په دغه ولایت کې نن تر اتو میاشت ورسته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو یا ګزان ضد واکسین جماعت په جماعت پیل کیږي. دغه کمپاین د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید په ولایت مقام کې یو ماشوم ته په دوه څاڅکي ورکولو پیل کړي. د عامی روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خان آغا میخیل ویل چې په دې کمپاین کې به 1,16,000 ماشومان د 1,416 رضاکارانو پر مټ واکسین سي.
ټول هغه ساحات چې هلته مسجدونه دي زمونږ هغه په کلسترونو ویشلی دي. یعنی موږ غواړو د خپل ټول ټیم سره چې هغه ټارګټ چې موږ لرو 1,16,000 ماشومان چې هغه د 1,416 د زدهکارانو په واسطه د پولیو واکسین هر ماشوم ته هر مسجد ته چې دوی را انتقالیږي هغه ماشومان چې عمر د 15 کلونه کم وي او بالاخره تر نوزاد ماشوم پورې هغه بالاخره سره رسوو.
روغتیایي مسؤلین دغه راز زیاتوي چې له وسلوالو طالبانو سره یې خبرې پیل کړي څو د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو اتو میاشتو کې وسلوالو طالبانو تر خپلو ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین ته اجازه نه ورکول، چې له امله یې په تیر میلادي کال کې یوازې 14 د پولیو مثبت پیښې په کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، وروزګان.
بلخوا په هلمند کې د پولیو پر ضد د واکسین نوې دوره پیل شوې ده. په دې ولایت کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. الیاس دایی راپور لري.
د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل به د نورو دورو په خلاف ډیرو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورسوي. که څه هم د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ د روغتیا د ریاست او طالبانو ترمنځ ستونزه په خپل ځای پاته ده، خو د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلیو معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله همت وایي مجبور دي او د هرې ممکنې لارې باید دا ځل ماشومانو ته د پولیو د وژونکي ناروغۍ په ضد واکسین ورسوي.
نو زموږ کمپینونه یا د واکسین پروګرام کې څه مشکلات وه، هر چا چې په دې کې د همکاري کړې ده او د دې پروګرام سره سپورټ کړی دی، موږ مننه جنکو کورې ودان. زموږ اوس په شپږو ولسوالیو کې مکمل واکسین دی او دا نور ولسوالۍ چې سولې هغه کې بیا وروسته چې دا کمپین خلاص شو شنبه په ورځ موږ پلان لرو چې هغه د پاره نفر ټریم کو او کمپین شروع تقریبا 4,50,000 زموږ ټارګټ دی.
وړاندې تر دې نږدې 10 دورې د هلمند په یوازې 4 ولسوالیو کې د پولیو په ضد واکسین تطبیق کېده او په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې وي د وسلوالو طالبانو او د روغتیا د ریاست مسؤلینو ترمنځ پر دې اختلاف چې واکسین دی کور په کور نه کېږي نه تطبیق کېده. که څه هم په هلمند کې د هغه ماشومانو شمیر چې تر 50 کلونو عمرونه کم دي نږدې 8,00,000 ته رسېږي، خو بیا هم هر ځل د تطبیق پر ستراتیژۍ د اختلاف له امله 15,000,000 ماشومان د پولیو په ضد د واکسین څخه بې برخې پاته کېدل. د هلمند والي ازادي راډیو ته وویل د سپین ږیرو او قومي مشرانو لخوا د ستراتیژۍ د ستونزې پر سر خبرې روانې دي. همدوی توانېدلي دي چې حداقل یو شمېر هغه سیمو کې واکسین تطبیق کړي چې د دولت د مخالفینو په ولکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین د خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
بله، اتو میاشتونه یو ځل بیا موږ وتوانېدو چې د واکسین پروسه د سره شروع کړو. د هلمند ولس ته معلوم دی چې د بېلابېلو عواملو له کبله د مخالفینو په ساحه کې واکسین چې پخوا کور په کور کېده بیا بند شو، اوس فعلا دپاره بیا د خلکو مشرانو او نورو علماو د الوزلو په نتیجه کې دوباره دغه واکسین شروع شو. چې زه د هلمندي ولس نه خواهش کوم چې خپل اولادونه دي چې د فلج په ضد مبارزه ده واکسین دپاره هو آماده کی او ټول ګډ دغه کمپاین مختبوز ترسو دغه سلور پیخې چې مونږ په تیر کال کې درلود یا په مخکې دور کې درلود چې بیا تکرار نشي.
د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل په یو شمېر هغه سیمو کې هم واکسین تطبیق کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دوی که څه هم مشخصې نه کړې، خو د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې دورې نه هم ځینې ولسوالۍ پته کېږي چې ډېر ژر به هلته په راتلونکې اونۍ کې د ماشومانو لپاره د پولیو په ضد د واکسین یو دوره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په سطحه د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې له دې جملې 4 په هلمند کې دي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تاسو ازادي راډیو ته خوږ یاست او اوس به عصمت څاروان راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د وروستیو خبرو او د هغو په نتیجه کې د افغانستان سولې ته د هیلو پر زیاتېدو لیکنې خپرې کړې دي. د نېشنل ورځپاڼې چې په متحده عربي اماراتو کې په انګلیسي ژبه خپریږي لیکلي چې دې خبرو هم هیلې غوړولې او هم اندېښنې پارولې. ورځپاڼه لیکي د چارو ځینې کتونکي خبرداری ورکوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ژر وتل به په افغانستان کې یو وار بیا د کورنیو جګړو اور بل کړي. د نېشنل زیاتوي د امریکا او طالبانو استازي په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره موافقې ته نږدې شوي او دواړو خواوو موافقه کړې چې ژر به بیا په خپل منځ کې خبرو ته کښېني. دوی د قطر له شپږ ورځنیو خبرو وروسته وویل چې د اوربند او د بهرنیو پوځیانو د وتلو په شان په مهمو مسئلو کې پرمختګ شوی دی. ورځپاڼه د قطر د خبرو په ارتباط د طالبانو خبر پاڼې ته هم اشاره کړې او لیکلی دي چې طالبانو هم منلی چې د دوحې په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو او نورو مسئلو په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې هم په قطر کې د امریکا او طالبانو پر خبرو لیکنه خپره کړې او ویلې ویلی دی چې دی خبرو د افغانستان د سولې هیلې غوړولې دي. ورځپاڼې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو لړ مسئلو د موافقو یادونه کړې او لیکلي دي چې دا په نږدې دوو لسیزو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره حقیقي هیلې پیدا کیږي. ورځپاڼې د افغانستان د چارو د یوه نظر خاوند ګریم سمیت په قول لیکلي چې دا د سولې د جدي پروسې او د جګړې د پای ته رسیدو پیل دی، خو لا هم دا خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. سپیت هم داراز ویلی چې د دوی د معلوماتو پر اساس په موافقه کې څلور مسالې شامل دي چې هغه اوربند له تروریزم سره مبارزه، د پوځیانو استل او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې دي.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په دغه هیواد کې د تازه ټاکنو د ترسره کولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا ټاکل سوی ضرب الاجل رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، اسرائیل او د لاتینې امریکا ځینو نورو هیوادونو خوان ګوایدو چې ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی په رسمیت پیژندلی. ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ شولی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي رد کړ. مادورو په یو مرکه کې چې پرون د سی این این ترک لخوا خپره شوه وویل هیڅوک نشي کولی چې موږ ته ضرب الاجل
وټاکي.
متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. داسې ښکاري چې د خپلواکۍ لپاره زموږ 200 کلنه جګړه هغوی ته هیڅ معنا نه لري. اروپا ډېر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی او باید خپل ضرب الاجل درته واخلي. نیکولاس مادورو چې له 2013 کال وینزویلا رهبری کوي د مخالفینو له پراخو مظاهرو سره مخ دی. فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیې د شنبې په ورځ نیکولاس مادورو ته 8 ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي، کنه نو خوان ګوایدو به په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم په یو جلا بیان کې ګواښ کړی چې که په وینزویلا کې په څو راتلونکو ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اقدام ونه شي، اروپایي ټولنه به په جمعي توګه ګوایدو په رسمیت تو پیژنی. خوان ګوایدو د مخالفینو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخ مظاهره رهبری کړي او ځاني موقت ولسمشر اعلان کړي. 15 کلن خوان ګوایدو د شنبې پر ورځ د اروپایي ټولنې له اقداماتو هرکلای وکړ. لومړی کار چې نن غواړم وکړم هغه دا دی چې له اروپایي ټولنې د هغه اقدام ستاینه وکړم چې د وینزویلا په ملاتړ یې اخیسته. زموږ په هیواد کې د دیموکراتیکو هڅو په ملاتړ یو کلک ګام. امریکا متحده ایالاتونو خوان ګوایدو د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژندله. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې د دوی په څیر اقدام وکړي. تر امریکا وروسته کاناډا، اروپایي هیوادونو، اسرائیل او د لاتینې امریکا اکثرو هیوادونو ګوایدو په رسمیت وپیژند. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې بیړنۍ غونډه کې د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر جورج اریزا د اروپایي ټولنې ضرب الاجل رد کړ او ویل وینزویلا چاته اجازه نه ورکوي چې کومه پریکړه یا امر پرې ومني. هغه ویل کاراکاس ښه دوستان لري او دفاع لپاره ترې مرسته غواړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له نیکولاس مادورو خپل ملاتړ ښودلی. روسیې او چین هم له مادورو ملاتړ اعلان کړی دی. که څه هم روسیې وروسته رد کړه، خو داسې رپورټونه خپاره شول چې روسیې په وینزویلا کې د مظاهرو د ګواښ په خاطر له نیکولاس مادورو سره د مرستې لپاره خپل خصوصي امنیتي قراردادیان ورلېږلي دي. په وینزویلا کې مظاهره چیان چې شمېر یې د نیکولاس مادورو د پلویانو هومره دی، له فساد، لوړې بیې او حکومت په تنګ دي او په تېرو 2 کلونو کې مظاهرې کړي چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان پوځ ویلي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې هم په نښه کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان پرون کړې ده. د بلخ امنیتي چارواکي ویل هغه شزي تحقیقات روان دي چې غوښتلې پرون په مزار شریف کې په خپل دستکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګری ته یوسي. د هلمند په ګریشولسوالۍ کې د هاوند لګېدو له کبله 2 ملکي کسان وژل سوي. د هلمند چارواکي وایي چې په وژل سو کې یوه ښځه ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له دې ورکړ چې حسن نصر الله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې دننه په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ. په دې خبرونه کې مو په غزنی کې پر تعلیمي مسایلو راپور درلود، خو متاسفانه چې وخت ورته پاتې نه سو ورزو خوستا په دې ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د خوراکي توکو میاشتنی مرستې بیرته پیل سي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د نوي زیږیدیز کال لپاره د